میرمن صفیہ صدیقی ځنې راپورونه وایي چې د لوی جرګې د جوړولو کمیسیون د لوی جرګې نیټه اعلان کړې ده. که تاسو دا ووایئ چې ان نوې لویه جرګه به کله جوړه شي؟
افغانستان دودیزه لویه جرګه به د لړم د میاشتې په وروستیو اونۍ کې انشاءالله تعالی ترسره شي، چې زموږ د تحقیقي کارونه بشپړ شوي دي او اوس په دې باندې کار کوو چې خپل لست نهایي کړو، د افغانستان جمهور رئیس ته وسپارو، چې وروستۍ ټاکنه به جناب جمهور رئیس کوي، بیا پس د دعوتنامې ګډونوالو ته لیږل کېږي.
څه تمه لرئ چې په څومره وخت کې به ستاسو دا لست نهایي شي؟ ځکه په دې برخه کې ځینې ستونزې هم لا موجودې دي او دا د استازو له ټاکلو په برخه کې ځینې انتقادونه هم موجود دي.
انتقادونه خو اوسه پورې تر مونږ نه دي رسیدلي، ځکه کمیسیون ته د څه خاصه موضوع نه ده رسیدلي، ولې مونږ په تېرو څلورو میاشتو کې ولایتي شوراګانو نه دا غوښتنه کړې وه چې خپل استازي مونږ ته معرفي کړي. لستونه د ټولو ولایتونو نه راغلي دي او مونږ په دې لستونو باندې کار وکړو. یوه اندازه مشکلات چې پکې وو یا څه نیوکې چې پې باندې وې، مونږ لستونه بېرته خپلو مربوطه ولایاتو ته او اوس اصلاحاتو سره بېرته زموږ کمیسیون ته راغلي دي چې انشاءالله په یو یا دوه ورځو کې بل نهایي شي او ریاست جمهوري ته به وسپارل شي.
میرمن صدیقی، یو انتقاد چې تر اوسه پورې په دغه بهیر باندې کېږي، دا ده چې ویل کېږي دا ویره څرګندېږي د ځینو کړیو لخوا چې ممکن دې جرګې ته داسې خلک راوبلل شي چې هغه تقریبا د حکومت پلوي وي او د خلکو رښتینی استازي پکې برخه وانخیستل شي. تاسو د دغه بهیر د شفافیت لپاره څه ډول تدابیر نیولې دي؟
البته دې کې شک نشته چې یو تعداد کسان چې مونږ د ولایت نه معرفي شوي دي، مونږ هم دا احساس کړ چې هغه یا دولتي کارکونکي دي یا د دولت د چارواکو توخانه ټاکل شوي. د کمیسیون مسؤلیت او مکلفیت همدغه وو چې هغه کوم اختیارات چې درلودل لستونو کې کوشش وکړو چې کوم کسان د دوی له نظره چې پېژندل شوي سیرې دي هماغه خلک دې جرګې ته معرفي کړي. نو ځکه مونږ لستونو کې اصلاحات راوستل او لستونه بېرته ولېږل مربوطه ولایتو ته، د ولایتونه بېرته مونږ ته استول شوي دي.
مننه. که یو لږ څه وضاحت په دې برخه کې لږ نور راکړي چې د کومو معیارونو په پام کې ساتلو سره تاسو اصلاحات راوستلې، سو په دې جرګه کې د خلکو رښتینی استازیتوب به موشي او ستونزې هم هواري شي؟
دا مشکله ده چې د افغانستان ټول وګړي دي په عنعنوي جرګه کې ګډون وکړي، هغې د خطره کوم معیارونه چې مونږ ورته ټاکلي دي هغه دا ده چې یو مسلمان سړی د ښه صفاتو مواصفاتو خاوند او هغه څوک چې افغانستان پېژني، په افغانستان باندې زړه سوی لري او د افغانستان د مسایلو سره علاقه مندي لري او هغه د دیني عالمان دي، هغه کوم کسان چې وکن دا وطن ورباندې ګران ده، هغه خلک کولی شي اوبلخو په خپل خلکو کې نفوذ لري، غږ لري، د خلکو استازیتوب کولی شي، همدغه کسان کولی شي چې په جرګه کې ګډون وکړي.
یو بله مسله، د هېواد بهر په پاکستان او ایران کې میشت افغان کډوالو ته هم په دې جرګه کې د ګډون بلنه ورکړل شوې؟
بله، د ایران او پاکستان په پراخه پیمانه باندې کډوال دعوت شوي دي، چې البته د پاکستان نه هم یو ګڼ شمېر او د ایران نه او همدارنګه د ځینې اروپایي هېوادونو، امریکي او کاناډا نه هم استازي دعوت شوي دي.
تاسو دغه نیټه په داسې وخت کې ټاکلې ده چې ولسي جرګې بیا بیا دغه لوی جرګې سره خپل مخالفت څرګند کړي، حال دا چې د اساسي قانون له مخې خپل د ملي شورا غړي او د ولایتي شوراګانو غړي په اتوماتیک ډول د لوی جرګې غړیتوب لري، د ولسي جرګې د مخالفت سره به تاسو څه کوئ؟
جناب مومن صاحب، که چیرې مونږ اساسي قانون د افغانستان وګورو، هغه کې مونږ که یو سل لسمه ماده او یو سل یو لسمه ماده ته مراجعه کوو، نو مونږ لږ شاته هم تلی شو، پنځه شپېتمه ماده ته هم مراجعه کولی شو، چې هلته دا د جمهور رئیس صلاحیتونه نه ده چې که چیرې مهمو سیاسي موضوعاتو سره مخامخ کېږي نو هغه کولی شي چې خلک د مشورې د خاطره را وغواړي. زه فکر کوم چې دا د رئیس جمهور د صلاحیتونه نه ده، خپل صلاحیت مال کوي. او له بله پلوه ولسي جرګې له سلو نه زیاتو کسانو سرقلم کړی دی د جرګې دپاره یا خپلې فورمې ډکې کړي دي، نو دا په دې معنا ده چې ولسي جرګه مشکلات لري. همیشه ولسي جرګه په ټوله دنیا کې دا رواج لري چې څه د دولت خلاف دي، چې د دولت پلویان دي، او افغانستان هم د دې دغې نه په تنګ نه ده د دغسې خصوصیاتو نه. بنا دا د ولسي جرګې حق ده چې که څوک غواړي پکې ګډون وکړي ګډون کوي، که څوک نه غواړي چې ګډون ونه کړي نه کوي. خو زما غوښتنه من حیث د هغه چا چې ولسي جرګه کې مې یوه دوره تېره کړې ده، د هغوی نه دا ده چې هغوی دې په دغه مهمه مسله کې ګډون وکړي او دغه تاریخي حالات یې په غاړه واخلي او یعنې کوشش وکړي چې کوم مسایل چې طرحه کېږي د هغې مسایلو نه باید دې خبره ونه وسي.